پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د غرمی 12 بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت ده. السلام علیکم. روغتیا وزارت له څو ورځني ځنډ وروسته د کورونا ضد واکسین د بهیر د بیا پیل خبر ورکوي. په کندز کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې سوي.
کورونا ډیره سخته ده، ډیره سرخه ده، ډیر خلک تلفات ته رسیږي.
د پکتیا په زرمت کې ځایي خلک له ناامنیو په تنګ دي.
که په خانو ته نشي تلی، د موادو کمبود لري، وهم ورسره پیدا ده، له کورونا د باندې نشي وتلی.
د سولې عالي شورا پخوانی مشر وایي چې د سولې خبرې پڅې روانې دي.
محمد کریم خلیلی چې نن یې په کابل کې وی خبری غونډې ته خبرې کولې، وویل چې د سولې په برخه کې ترلاسه شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د نړۍ او شتمن هیوادونه هڅه کوي چې په نړۍ کې د چین د نفوذ مخه ونیسي. په اونیزو پروګرامونو کې نور بستې پروګرام خبریږي، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: نن د ناټو سرمشریزه ده په ګڼو مسئلو سربیره د افغانستان راتلونکي هم تر بحث لاندې نیول کیږي. دفاع وزارت ادعا کړې چې تیر 24 ساعته 101 وسلوال طالبان وژلي دي، او د امریکا په دریو ایالتونو کې په ډزو 2 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 1.5 نور روبل دي. پوره خبرونه: نن د ناټو غړو هیوادونو سرمشري زده، دا د شمالي اتلانتیک تړون ناټو سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو یو ډیرشمه رسمي غونډه ده. په دې غونډه کې چې په بروکسل کې ترسره کیږي، د ناټو په خپل منځي مسلو سربیره د افغانستان روانه جګړه او په دغه هیواد کې د ناټو راتلونکي هم تر بحث لاندې نیول کیږي. د ناټو عمومي منشي یان سولتنبرګ د غونډې په درشل کې ویلي چې د ناټو غړي هیوادونه په دې کار کوي چې له افغانستان سره د خپل ملاتړ په دوام د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو اساساتو امنیت په څه ډول خوندي کولای شي. ستولتنبرګ زیاته کړي، دا یوازې د ناټو لپاره نه بلکې هوایي ډګر او ټول مهم بنسټیز تاسیسات د ټولې نړیوالې ټولنې ډیپلوماتانو د حضور او هم د پرمختیایي مرستو او د بیلابیلو مرستندویو سازمانونو د کار لپاره مهمه دي. د ناټو سرمشریزه داسې وخت ترسره کیږي چې دا سازمان له امریکا سره په ګډه د سپتمبر تر 11مې له افغانستان خپل ټول سرتیري باسي او په دې ترتیب خپل 40 کلن پوځي حضور پای ته رسوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې تیر یو شپه ورځ 101 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې وسلوالو طالبانو ته په لغمان، پکتیا، میدان وردګ، اروزګان، نیمروز، بادغیس، سرپل او هلمند کې دغه مرګ ژوبله اوښتي. په دوام کې راغلي چې 102 طالب وسلوال ټپیان شوي هم دي. طالبانو لا تر اوسه د دې اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې د دې یادونه نه ده شوې چې افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي که څنګه. په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې تل ادعاوې کوي چې مقابل لوري ته درانه تلفات اړولي، خو دا ډول ادعاوې ډیر کم د خپلواکو سرچینو لخوا تاییدیږي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کرونا ویروس درېمې او شدیدې څپې ته په پام یې د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کووید-19 ناروغۍ د درملنې روغتونو ته 24 ساعته برېښنا برابره کړې ده. د دغه شرکت ویاند سنگار نیازی نن ازادي راډیو ته وویل:
د کرونا ویروس د درېمې خطرناکې څپې ته په پام او د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کرونا ویروس د درملنې روغتونو ته د لومړیتوب په ورکولو سره دغو بنسټونو ته 24 ساعته برېښنا برابره کړې ده.
مخکې تر دې د افغانستان د عام روغتیا وزارت او خلکو په دغه هیواد کې د کرونا ویروس درېمې او شدیدې څپې ته په پام د اکسیجن د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د بشر د حقونو او رسنیو د څار مؤسسو ویلي وو د ګڼو ستونزو له دې ډلې د برېښنا د نشتون له امله د اکسیجن له 150 تولیدي فابریکو 15 تړل شوي. د کرونا درېمې څپې له امله ورځ تر بلې په افغانستان کې په کرونا د اخته خلکو او د مړو شمېر زیاتېږي. دمګړې نږدې 9000 کسان په کرونا ویروس اخته او لډلې نږدې 3500 کسان مړه شوې دي. برېښنا شرکت داسې وخت د کووید-19 روغتونو او د اکسیجن تولیدي فابریکو ته د 24 ساعته برېښنا د رسولو ژمنه کړې چې کابل او ځینې نور ښارونه په سالنګ کې د برېښنا د پایو د نړېدو په سبب له بې برقۍ سره مخ دي. اوس هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه د امریکا په دروي ایالتونو کې په ډزو دوه تنه وژل شوی او لک تر لګه ډیر شتنه ژوبل دي. دا پیښې په داسې حال کې شوې چې په متحده ایالتونو کې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د بندیزونو د نرمېدو له کبله د خلکو سفرونه راټولېدنې او راشه درشه ډیره شوې ده. دا بریدونه وړ مشپه او پرون په ټکساس، الینویس او جورجیا ایالتونو کې وشول. دا په روان کال کې د امریکا په متحده ایالتونو کې ولسمه حمله ده چې پر خلکو کېږي. سلګونو کسانو پرون د هغې پاکستانۍ کورنۍ د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ چې تیر یکشنبه په کاناډا کې په موټر ووهل شوه. د راپورونو له مخې د جون په شپږمه یو شل کلن سړي په خپل پیکاپ موټر د کاناډا په لندن ښار کې د یوې پاکستاني الاصله کاناډایي کورنۍ څلور غړي ووهل. په دې پیښه کې سلمان افضل، میرمن یې مدیحه سلمان، مور یې او یوه 15 کلنه نجلۍ په داسې حال کې مړه شول چې له سړکه تیرېدل. د کاناډا پولیسو د ناتانیال والټمن په نوم یو کس تورن کړی او ویلي دي چې نوموړي د کرکې له امله دا جرم کړی دی. ټاکل شوی تورن دوشنبه محکمې ته حاضر شي. د پاکستانی تبره کورنۍ شاوخوا 14 کاله پخوا کاناډا ته پناه وړې وه. ارمنستان د آذربایجان له ډیرو غوښتنو وروسته د نړیوالو په منځګړیتوب په نګرونو قرهباخ کې د ښودل شویو ماینو نقشه باکو ته وسپارله. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت پرون د دې خبرې د تایید تر څنګ وویل د نقشې په بدل کې 15 ارمنیان چې په آذربایجان کې بندیانو خوشې کړل. د ارمنستان لوري آذربایجان ته په سپارل شوې نقشه کې د 19 زره ښودل شویو ماینونو ځایونه ښودل شوي دي. د تیر کال د سپتمبر له 8مې د نومبر تر 10مې پورې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په جګړه کې ریزوکونو هغه سیمې بیرته ونیولې چې درې لسیزې پخوا ارمنستان نیولې وې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جاپان له صدر اعظم یوشی هایت سوگا سره په کتنه کې د ټوکیو د اولمپیک سیالیو د ملاتړ ډاډ ورکړ. هغه په عین حال کې وویل چې په کار ده د برخوالو د خوندیتوب لپاره روغتیایي تدابیر په پام کې ونیول شي. د سپینې ماڼۍ له یوې خبر پاڼې سره سم بایدن په بریتانیا کې د G7 ډلې د سرمشري د پسند کې پرون د جاپان له صدر اعظم سره په خبرو کې وویل پر هغه امریکایي لوبغاړو ویاړي چې د ټوکیو د لوبو لپاره روزل شوی دي. په 2020 کال کې د ټوکیو اولمپیک لوبي په نړۍ کې د کورونا وبا د خبرېدو له کبله وځنډول شوې. ټاکل شوې د جولای په 23مه نیټه دا لوبي په ټوکیو کې لدې سره سره پیل شي چې ډیر خلک ګڼي جاپانی کمپنۍ او طبي کارکونکو مخالف دي. او روسیې د برلین د فلمونو د فستیوال ګټونکي فلم د خپرولو ممانعت وکړ. روسی چارواکو د دې کار دلیل په دغه هیواد کې پر بربندو فلمونو د لګیدلو محدودیتونو ماتول ګڼلې دي. سږ کال د برلین د فلمونو د فستیوال د غوره فلم جایزه باد لک بانګینګ اور لونی پورن فلم ګټلې ده. رومانیایي فلم جوړونکي رادو جوت دا فلم جوړ کړی. د دې تنزګوټي فلم کیسه په دې سرخی چې د ښوونځي د یوې ښوونکي لخوا د کوروالی په تړاو د شخصي لارښوونو یوه ویډیو انټرنیټ ته وزي. که څه هم د ښوونکي عزت له خطر سره مخ دی او د ښوونځي د شاګردانو کورنۍ پر انتقادونه کوي، خو له دې ټولو فشارونو سره بیره دا ښوونکي نه غواړي له معلمۍ لاس واخلي. د برلین د فلمونو فستیوال د فلم ته د طلایي ایګ یا خرس اوارډ ورکړی او تلپاتې هنري آثار یې بللی دی.
خبرونه مولا زدی رادیو نو وبرید پاپنستان کې د غرمې 12 بجې او څه باندې 8 دقیقې دي. د خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. روغتیا وزارت له څو ورځې ځنډ وروسته د کورونا ضد واکسین بهیر د بیا پیل خبر ورکوي. د وزارت سرپرست وحید مجروح وایي چې د چین لخوا مرسته شوی واکسین به 3,500,000 کسانو ته ورکول کیږي. خود د روغتیا وزارت سرپرست خبرداري ورکوي هغه کسان به مجازات کیږي چې د کورونا ضد واکسین د ویش پر مهال روڼتیا په پام کې نه نیسي. وحید مجروح وایي چې د اکسین جند کمی ستونزه هم په حلیدو ده. د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات اورو.
ورځ تر بلې په افغانستان کې د کورونا وبا د درېمې څپې ګراف مخ پر لوړ روان دی. خو د افغانستان د امنیت وزارت د دې ناروغۍ د مخنیوي په موخه د واکسین ځنډنې بهیر بیا پیل کړی دی. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح نن په کابل کې رسنیو ته وویل د چین لخوا مرسته شوې 200,000 واکسین له کابل سربیره 14 ولایتونو ته رسیدلې او تر سبا به ټول روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي. هغه نن رسنیو ته وویل
ما یک وقفه یک تا دو روزه در سطح کابل داشتیم در قسمت تطبیق واکسین. 700,000 دوزی که کشور خلق چین بر ما همکاری کرده و کابل مواصلت کرده به تصمیم 13 ولایت انتقال شده. انتقال بقیه هم ادامه داره انشاءالله تا دوشنبه یعنی فردا و تمام ولایت دوردست هم واکسین انتقال خواهد شد.
د خغلی مجلو په خبره دا واکسین به 350,000 کسانو ته پیچکاری شي، خو هغه کسان چې د هند جوړ شوی واکسین یې اخیستی په دې ډله کې نه دي. د عامې روغتیا سرپرست د کورونا وبا ضد واکسین د ویش په برخه کې پر روڼتیا د ټینګار تر څنګ خبرداری ورکوي هغه کسانو ته به سزا ورکوي چې جدي ټکي ته پام نه کوي. دا می وخت وزارت د شمیرو لمخي اوس مهال په ټول هیواد کې نږدې 200,000 کسانو د کورونا ضد واکسین پیچکاری کړي او په ورځنی ډول نږدې 1,500 کسانو ته د دې واکسین د پیچکاری کېدو وړتیا شته. روغتیایي کارکوونکي، امنیتي او دفاعي ځواکونه، ښوونکي، کډوال، د هغو ادارو کارکوونکي چې له خلکو سره زیاته راشه درشه لري او هغه کسان چې له 15 کلونو زیات عمر ولري په هغو کټګوریو کې شامل دي چې واکسین به ورته پیچکاری کېږي. نامي روغتیا وزارت دې ته هم اشاره وکړه چې دغه واکسین چې اوس مهال افغانستان سره مرسته شوی بسنه نه کوي، بلکې د نورو لارونه چې د امریکا متحده ایالات او همدارنګ د هند هیوادونو یاد کړ اړیکې نیول شوي، سو یو شمېر واکسین په پیسو واخیستل شي او ځینې نور هم مرسته شي تر څو د ټولو لپاره واکسین تطبیق شي. د عامې روغتیا د سرپرست وزیر دویم مهم بحث په کانفرنس کې د اکسیجن د تولید مسله وه. وی ویل چې نږدې د حالېدو په حال کې ده او ډېر ژر به ټولو دولتي روغتونونو کې هغه د اکسیجن مصنوعي تولیدونکي دستګاوې نصب شي چې دوی سره مرسته شوې دي. هغه وویل د کابل په څلورو روغتونونو کې چې قصبه، د جناح روغتون، د افغان جاپان روغتون او اندونیزیا روغتون چې دغه څلور والو کې همدغه دستګاوې نصب شوي دي او نږدې هغو بسترونو ته چې د کورونا ضد د کورونا لپاره ځانګړي شوي دي بسنه کوي. خو ده په 15 نورو ولایتونو کې چې یونیسف دغه لپاره د ملاتړ البته د ملاتړ ډاډ ورکړی او نږدې 10 ولایتونو ته د رسیدو خبر ورکوي او د غاخان بنسټ لخوانه هم لس نورو ولایتونو ته دغه دستګاو د لیک بهیر وایي پیل شوی دی او ژر به په ټولو ولایتونو کې دغه د اکسیجن د کمی ستونزه د اکسیجن د تولید په اساس باندې چې په روغتونونو کې خپله تولیدیږي حل شي. په هغه د خبرداري هم ورکه چې کورونا لا هم پاوج کې او که پام ونه شي کړکیچن یا بحراني وضعیت ته به ورسیږو چې مدیریت په د روغتیایي سکتور له توان پورته وي. او وی ویل کې خلک مرسته وکړي او هغه محدودیت چې وضع کړی دی لکه په ښوونځیو او پوهنتونونو نورو مرکزونو باندې نو کولای شي چې لږ تر لږه ګراف راټیټ کړي. خو د 13 اونۍ له روانې اونۍ سره پرتله کړه وی ویل چې په 13 اونۍ کې نږدې 8,000 کسان په کورونا ناروغۍ کورونا وبا باندې اخته شوي، اما دغه شمېر دغه اونۍ نږدې 10,000 کسانو ته رسیږي چې زیات توپیر ښيي.
ډیره مننه د ازادي راډیو د خبريال پوراپور کې مو وردل چې د افغانستان روغتیا وزارت له څو ورځني ځنډ وروسته یې ور بیا د کورونا ضد واکسین د بهیر د بیا پیلېدو خبر ورکړ. بل خو د کندز روغتیا ریاست چارواکي خبرداري ورکوي چې په دې ولایت کې د کورونا د درېمې څپې له پیل سره جوخ د په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې هم زیاتې سوي دي. نور په یو راپور کې
د شلکلن عبدالمتین ناتوشکلن ورور چې په کورونا وایرس کا کړ شوی اوس مهال د کندز په کوټ نونس روغتون کې بستر دی او د اکسیجن په وسیله تازه سا اخلي. عبدالمتین د خپل د ورور د لاس ورکولو له ویرې ژاړي او له خلکو غواړي چې د روغتیا پالانو لارښوونې جدي ونیسي چې د دې ورور په برخلیک اخته نشي. یو شمیر ناروغ لرونکي وایي چې د کورونا په درېمې څپې کې په کووډ 19 روغتون کې د روغتیايي خدمتونو کچه ښه شوې ده ځکه اوس د تشخیص او د مصنوعي سا ورکولو په دستګاهو سنبال دی. 50 زلیخا چې له 10 راهیسې د کندز په کووډ 19 روغتون کې د درملنې لاندې ده ازادي راډیو ته وویل
یو زیم یو مې سړی ده یو مې زوی ده مې له ورځو ده حالات ډیر بد او خدمت نه ټول مونږ راځي اسو ډیر خدمت مونږ ته کوي. کورونا ډیره سخت ده ډیر سرخه ده ډیر خلک تلفات رسیږي ډیر بد ده ډیر خلک کوشت خون ته ورسول هر څه ته دواګان ډاکټران کوشش کوي نه کیږي هر څه کوي.
خود یو شمیر کندزیانو په خبره چې لا هم زیات شمیر خلک د روغتیا پالانو لارښوونو ته پام نه کوي او واټن نه مراتوي او لا هم دې کبله په دې ولایت کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت یو اوسیدونکي عبدالغفور هوتک په دې اړه وویل
زه غږ په ټولو مریضدارانو کوم چې ورونو مرض راغلی ده بابېزی مه ګڼئ بې باکي مه ورسره کوئ د خپل ولس د خپل خلکو لپاره بې باکي مه کوئ. د جدي نه نیولو معنا دا ده چې دی چې خپله کورنۍ ټوله لاسه ورکوي او هغه په مصاب کېږي مریضانیږي بېغوري به یې په همدا معنا وي چې دوی به خپل همځان مریضانوي او خپل کلیوال خپل ګاونډ خپل ټول وګړي بل مصاب کوي.
د کندز د عامه روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 2 کې په دې ولایت کې څه باندې 800 د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې شمېر څخه له 10 زیات کسان مړه شوي دي.
د دې ترڅنګ چې واقعیت په خوندوس کې اضافه دي و دې پڅنګ کې لیلا الهم زمونږه پرسونل هم موجود دي او من کاملا چمتواله درو زمونږ طبي تجهیزات الحمدلله دا اول موج په نسبت منه په مراتب زیاتی الحمدلله تر اوسه پورې د کوم خاص جدي ستونزې او مشکل سره نه مخامخ شوی.
د کندز د کووېټ نونس روغتون د 500 ناروغانو د بستر کولو وړتیا لري، خو اوس مهال په دغه روغتون کې د ښځو او نارینه وو په ګډون 350 بستر دي. د کندز د کووېټ نونس روغتون مسؤل ډاکټر بریالی احساس وایي
ولایت کندز یکی از جمله ولایات از جمله 16 ولایت است که واقعات کرونا
د کندز ولایت یو له هغه شپارس ولایتونو څخه دی چې هر ورځ پکې د کرونا وایرس مثبت پیخي مخپزيتي دودي، ځکه په ډیر کم مودې کې موږ ډیر زیات مثبت پیخي ثبت کړي او حتی په روختون کې د بستر د ظرفیت کچه هم لوړه شوې ده. خو د لومړی صفه په پرتله موږ چمتواله لرو، ځکه هم امکانات لرو او هم مو تجربه ترلاسه کړی.
کندز د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې هر ورځ پکې د کورونا وایرس مثبت پیښې مخ په ډیریدو دي. د کندز د امیر روغتیا د چارواکو په خبره چې هر ورځ دوی په دغه ولایت کې له 150 نیولې تر 200 پورې د کورونا وایرس مثبت پیښې ثبتوي. دا هغه شمیر دی چې روغتیا چارواکو په رسمي توګه ثبت کړي او خیر رښتینی شمیر تر دې هم لوړ وي.
خبرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریمی یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ باور وکړئ او یو له بل 2 متره واټن کې پاتې شئ.
او سم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي د صنعت او سوداګرۍ وزارت سره په ګډه هلي ځلې بل کړی چې نړیوالو مارکیټونو ته د وچو تازه میوو د صادراتو لپاره په بیلابیلو زونونو کې د وطني محصولاتو د بسته‌بندۍ مرکزونه جوړ کړي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین نازدي رادیو ته ویل دغه مرکزونه د دې لپاره جوړیږي چې د هیواد د صادراتي محصولاتو بسته‌بندۍ د نړیوالو معیارونو په کچه ترسره شي. نو موري ویل د افغانستان محصولات د نړۍ په ټولو مارکیټونو کې خنوم لري. خون موړي ول د محل یو شمیر هوادونو ته د غیر معیاري بسته‌بندۍ لامل افغاني محصولات په ټیټه بیه پلورل کیږي چې د دغه مرکزونو په جوړولو سره به د ستونزه هوار شي. د کرنې وزارت په وینا زعفران، جلغوزي، بادام، ممیز او زردالو د افغانستان د مهمو صادراتي توکو په کتار کې راځي چې دمګړې د اروپا یو نور هوادونو ترڅنګ په چین، هندستان، عربستان، تاجکستان او قزاقستان کې ښه مارکیټونه لري. په بغلان کې په سلګونو جریبه کرنیز ازمکه د سیلابونو له خطر څخه خوندې شو. د کلیو بیا رغونی او پرختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نه نازد رادیو ته وویل چې دغه دیوالونه د سین ترڅنګ په دې سلاو ولسوالۍ کې د 100 متره په اوږدوالي جوړ شوی دی. د کلیو د بیا رغونی او پرختیا وزارت وایي د دې دیوالونو په جوړېدو سره 2.5 میلیون افغانۍ لګولې دي. د دغه وزارت په وینا په دې سره څه د پاسه 200 جریبه کرنیز ازمکه او د خلکو په لزګونو د سوګنی کورونه او بنونه د احتمالي سیلابونو له خطر څخه خوندې شول. وزارت وایي تر دې دمه سیلابونو کلونه کلونه د سیمې د اوسیدونکو کورونه او کروندې ویجاړولې او هغوی ته ګڼ مالي زیانونه اړول. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 94 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 53 پوله، زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
دولس بجې 19 دقیقې دی. اوسم یو نړیواله مسأله د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو مشرانو د پرمختیايي هیوادونو لپاره یو تاسیساتي پلان برابر کړی چې د چین د نفوس په وړاندې یو موټی سي. دوی ژمنه کړې چې د نړۍ له نورو هیوادونو سره به د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شریک کړي او له هغوی سره به مرسته وکړي چې تر کورونا وبا وروسته یې اقتصادونه بیرته په پښو ودرېږي. ملالی بشیر دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې د نورو جزئیات لدې څخه ورو.
مننه صالح صاحب. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جون په 12مه نیټه پرون وویل چې چین په دې هیواد کې د اقلیتونو له حقونو سرغړونه کوي او د نړۍ له دیموکراسۍ وغوښتل چې د چین سیالي ته یو موټی سي. د نړۍ د اوو اقتصادونو مشرانو په جی او غونډ کې د جون میاشتې په 12مه نیټه په لندن کې په حضوري توګه خبرې وکړې. دوی ژمنه وکړه چې له پرمختیایي هیوادونو سره به د کورونا ویروس پر ضد واکسین شریک کړي او د دې وبا د بد اغیز د مخنیوي په خاطر به له دغو هیوادونو سره په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. د بایدن د ادارې دوو لوړپوړو چارواکو پرون وویل چې کاناډا، برتانیا او فرانسې د چین د ننګونو په اړه د بایدن د دریځ ملاتړ کړی دی. د بایدن ادارې خبریالانو ته په خبرو کې ویلي چې جرمني، ایټالیا او اروپایي ټولنه د چین پر وړاندې د سخت دریځ نیولو په اړه زړه نازړه دي. امریکایي ادارې ویلي چې بایدن غواړي د جی او مشران په چین کې د اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو له حقونو د سرغړونې په اړه خپل دریځ په متحده توګه څرګند کړي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې دوی باور لري د یکشنبې په ورځ د جون په 14مه د غونډې په پای کې په یوه ګډه اعلامیه کې له چین څخه وغوښتل سي چې په دې هیواد کې د مزدورانو او نورو خلکو له حقونو سرغړونې ته د پای ټکی کېښودل سي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون بایدن ته وویل چې پر ګڼو موضوعاتو دا ډول هماهنګي ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر د جی او غونډې په څنډه کې د فرانسې، جرمني، ایټالیا، استرالیا او جاپان له مشرانو سره یو په یو غونډه کړې ده. بایدن یو ورځ مخکې تر جی شل غونډې د برتانیا او کاناډا له مشرانو سره ولیدل. مرکل چې د جرمني صدر اعظم ده له چین سره مخالفت یاد نه کړ او همداراز یې د نورد سټریم پر پایپ لاین ډیر خبرې ونه کړې چې له روسیې څخه به جرمني ته طبیعي ګاز انتقال کړي. منتقدین وایي دا پایپ لاین به پر روسیه د جرمني اتکا ډیره کړي او پر برلین به د روسیې نفوذ ته لاره پرانیزي.
ازادي راډیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سولې عالی شورا مخکنی رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې د سولې خبرې پڅې روانې دي. شغلی خلیلی دغه څرګندونې نن په کابل کې یوه غونډه تکړه.
د افغانستان د سولې د عالی شورا پخوانی رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې دا مهال د سولې هڅې پڅې روان دي. محمد کریم خلیلی چې نن یې په کابل کې وی خبری غونډې ته خبري کولې وویل چې د سولې په برخه کې ترلاسه شوی فرصت باید له لاسه ونه وزي او له دغه فرصت څخه باید استفاده وشي. د په افغان حکومت او دغه شان په طالبانو غږ وکړ چې له دې فرصت نه باید استفاده وشي او خبري د سولې تیز شي. محمد کریم خلیلی وویل چې دا فرصت ځکه خدای چې د افغان سولې نه دا مهال ټول نړۍ ملاتړ کوي. د ویل چې غیر د سولې خبرو چې د افغانستان ستونزه حلول شي جنگ د حل لار نه ده او بل حل لار هم دای ورته نه ویني. خو محمد کریم خلیلی ویل چې د افغانستان سولې باید توافقی سولوی چې په دې کې طالبان، افغان حکومت، سیاسي ګوندونه او د افغانستان خلک ټول ځان وویني. نوموړي وویل چې وارداتي سوله او جبري سوله به په هیڅ ډول په افغانستان کې نتیجه ورنه کړي او لا به وضعیت تیرینګړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې له اوږد ځنډ وروسته یو ځل بیا څو ورځې مخکې په دوحه کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو مرکچی پلاوی سره جرګه شوې دي او دوی په دوحه کې د خبرو په دوام باندې ټینګار کوي. خو سره سره په افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی نه دی کم شوی. جنگ جګړې او قربانۍ هر ورځ د دغه هیواد له خلکو قرباني اخلي.
ومردل چې د سولې علي شورا مخکنی رئیس وایي چې د سولې خبرې پڅې روان دي. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو لنه امنیو پتنګ دي.
د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشرانو د شنبې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د یو خبری کانفرنس پر مهال رسنوي ته وویل چې له تیرې به اونې رئیس وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ ته په غزیدلو اعمالو ویلارو کې ماینونه ځای پر ځای کړي او له خلکو یې غوښتي چې له دولتي ځایونو لیري شي. د دې ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک صبیری وایي دغه وضعیت د خلکو په ورځنیو چارو زیات منفي اغېز کړی.
ټول ولسوالی یا ټول ورس لار چې نه محروم ته په خانو ته نشي تلای. د موادو کمبود لري، واه هم ورسره پیدا ده، له کورونا د باندې نشي وتلی.
دوی وایي هغه خلک چې دولتي ځایونو ته په نږدې سیمو کې میشتي د وسلوالو له خبرداري وروسته نورو سیمو ته بې ځایه شوي چې شمېر یې زرګونه کورنیو ته رسېږي. د پکتیا د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین هم مني چې په زرمت کې زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي، خو وایي د اړمنو کورنیو سره د مرستې او د دقیقو شمېرو د راټولولو لپاره لومړنۍ سروې پیل شوې ده. د زرمت ولسوالۍ یو بل قومي مشر عبدالمحمد رسنوی ته وویل چې وسلوال طالبان د خلکو له کورونو د سنګر په توګه استفاده کوي او د دوی په تګ راتګ هم بندیز لګولی. دوی وایي د زرمت ولسوالۍ اوسنی امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی او په دې اړه شته اندېښنې له ځایي چارواکو سره هم شریکې کړي، خو په وینا یې د دولت اقدام ډېر وروسته او پس دی. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې په زرمت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د عملیاتو پڅوالی د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره دی.
په زرمت کې خلک له کورونو نه وستلي دي، اما دقیق شمېر د کورونو نه ده معلوم. تر دې دمه پورې د ملکي تلفاتو په اړه باندې تر اوسه موږ کوم ارقام نه لرو، اما دې په خاطر باندې ډېر احتیاط کوو. یو مسؤول حکومت په توګه باندې د مسجد، مدرسې، کورونو او د عامو وګړو د سر ساتنه هم زموږ فرض.
خو یوازې زرمت نه، بلکې د پکتیا په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم تیره شپه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې چې دواړه لوري یو بل ته د درنو تلفاتو د اوښتو خبره کوي. د پکتیا ولی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په احمد اباد ولسوالۍ کې د یو شمېر کورونو دروازې ماتې کړې تر څو ترې د سنګر په توګه کار واخلي. ولی همداراز وویل چې د میرزکی ولسوالۍ اړوند د کړکین خولې په سیمه کې له یوې پوستې سره وروسته لاغې اړیکه پرې شوه چې تېره شپه پرې وسلوالو طالبانو برید وکړ او درنه جګړه رامنځته شوه. د پکتیا ولی وایي د اړیکې د پرې کېدو له امله افغان لوري ته د اوښتې مرژوبلې په اړه معلومات نه لري، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې یې یاده پوسته نیولې، څلور څلوېښت سرتېري ژوندي نیولې، اووه ټنګونه یې له منځه وړي او شپږ سرتېري وژلي دي. مجاهد په دې جګړه کې یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. مجاهد همداراز ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د لویو عملیاتو د پیلولو په موخه په سیمه کې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره دولتي ځایونو ته نږدې کورنۍ له کورونو وستلې دي. دی وایي په لویو لارو کې د خلکو په تګ راتګ محدودیتونه ځکه لګولي چې د نظامي قطارونو د مخنیوي په هدف یې ماینونه پکې ځای پر ځای کړي دي. نوموړی د پکتیا د احمد اباد ولسوالۍ په مچلغو سیمه کې د ملکي خلکو د ویجاړو شویو دروازو په اړه وویل چې له څېړنې وروسته به یاد معلومات له رسنیو سره شریک کړي.
جنگ مونږ نه پلار او هغه مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
برښنا شرکت وایي که څه هم په سالان کې د وارداتي برښنا د دوو ستنو د ویجاړېدو له کبله د برښنا له کمښت سره مخامخ دي، خو بیا هم د کورونا وایرس درېمې څپې ته په پام سره د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کووید 19 ناروغۍ د تداوي روغتونونو ته څلورویشت ساعته برښنا برابره کړې ده. د دغه شرکت ویان سنگر نیازین ازادي راډیو ته وویل
فعلا په دغو دواړو پایو باندې زموږ د برېښنا شرکت د تخنیکي ټیم لخوا کار روان دی. چون سیمه غرنۍ سیمه ده نو هلته کار کول لږ وخت اړتیا لري، خو زموږ همکاران انشاءالله چې شپه ورځ کار کوي زه مطمئن یم چې دوی به وکولی شي په لسو ورځو کې یا دولسو ورځو کې دغه ستنې بیرته خپل اولي حالت ته راولي. د اوس لپاره له سالنګونو نه د وارداتي برېښنا یو مزه د کابل شبکې ته وصل شوی چې 150 میگاواټه برېښنا لیږدوي.
نیازی صاحب، اوس چې د برېښنا تولید کم شوی دی او د کورونا څپه هم په خپل هغه جدي حالت کې ده، نو دغه د اکسیجن د تولید فابریکې د دوی تولید به څنګه شي؟ ځکه د اکسیجن د کمښت په اړه اندېښنې موجودې دي.
د کورونا ویروس د درېمې خطرناکې څپې ته په پام او د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کورونا ویروس د درملنې روغتونونو ته د لومړیتوب په ورکولو سره دغو بنسټونو ته 24 ساعته برېښنا برابره کړې ده. د افغانستان برېښنا شرکت د یو منظم مهالویش له مخې د استوګنې سیمو د برېښنا د مصرف کوونکو یوه برخه برېښنا د اکسیجن تولیدی فابریکو ته ځانګړی کړی ده ترڅو له دې اړخه د ناروغانو ستونزه حل شي.
نیازی صاحب، د افغانستان د امنیتي بنسټونو سره د برېښنا پایو د خوندیتوب په اړه ستاسې خبرې چیرې ورسېدې؟
موږ څو ځله له امنیتي ارګانونو مشرانو سره غونډې کړې، هغوی ډاډ راکړی چې له دې وروسته به خپل ډېر تمرکز استخباراتي کارونه او همداراز کشفي موارد زیاتی تر څو د افغانستان د خلکو دښمنانو نشي کولای چې بیا د برېښنا لېږدونکي ستنې ونړوي. هغوی په یو شمېر طرحو هم کار کوي، بېلابېلې طرحې دي چې هره طرحه خطر هوه او د تطبیق وړ وه، نو په هغې باندې کار کوي، هغه به عملي کړي.
د برېښنا شرکت ویاند سنگر نیازی و په څو شیبو کې ملالۍ بشیر نور بستې اونیز پروګرام وړاندې کوي، خو تر هغه مخکې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له سپی الله ستانکزي نه اوري.
د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې تیر یو شپه ورځ 101 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې وسلوالو طالبانو ته په لغمان، پکتیا، میدان وردګ، اروزګان، نیمروز، بادغیس، سرپل او هلمند کې دغه مرګ ژوبله اوښتې. طالبانو لا تر اوسه د دې اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کرونا ویروس درېمې او شدیدې څپې ته په پام یې د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کووید-19 ناروغۍ د درملنې روغتونو ته 24 ساعته برېښنا برابره کړې ده. برېښنا شرکت داسې وخت کووید-19 روغتونو او د اکسیجن تولیدي فابریکو ته د 24 ساعته برېښنا د رسولو ژمنه کړې چې کابل او ځینې نور ښارونه په سالنګ کې د برېښنا د پایو د نړېدو په سبب له بې برقۍ سره مخ دي. د امریکا په درو ایالتونو کې په ډزو 2 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 1.5 تنه ژوبل دي. د بریدونه وړ مشپه او پرون په ټکساس، الینویس او جورجیا ایالتونو کې وشول. سلګونو کسانو پرون د هغې پاکستانۍ کورنۍ د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ چې تېر یکشنبه په کاناډا کې په موټر ووهل شوه. د راپورونو له مخې د جون په 6 یو 20 کلن سړي په خپل پیک اپ موټر د کاناډا په لندن ښار کې د یوې پاکستاني ولاسله کاناډایي کورنۍ څلور غړي ووهل. ارمنستان د آذربایجان له ډیرو غوښتنو وروسته د نړیوالو په منځګړیتوب په نګورنو قرهباغ کې د ښودل شویو ماینو نقشه باکو ته وسپارله، او روسیې د برلین د فلمونو د فستیوال ګټونکي فلم د خپرولو ممانعت وکړ. روسي چارواکو د دې کار دلیل په دغه هیواد کې پر بربندو فلمونو د لګیدلو محدودیتونو ماتول ګڼلې دي. سږ کال د برلین د فلمونو د فستیوال د غوره فلم جایزه Bad Luck Banging or Lonely Porn film ګټلی ده.
نور بس دی. شکست سکوت.
ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام نور بستي یا شکست سکوت خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري شمشاد زدران پر مخوري. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمانه سیده جعفری د عامه روغتیا وزارت د جندر په برخه کې کار کوي، او د خبرونه دوهمه میلمانه ډاکټره سکینه امین چې په پکتیا ولایت کې اوسي او هلته روغتیاي خدمات وړاندې کوي. نن زموږ د دې ورځې موضوع دا ده چې په ګڼو کورنۍ کې اوس هم په افغانستان کې کله چې شدید ناروغ سي کورنۍ د ډاکټر پر ځای و تعویزګرانو ته وړي. د دې ستونزې لاملونه او دا ډول ستونزو ته د حل په اړه باندې او څنګه وکړای سو چې خلک قانع سي چې خپل شدید پر وخت باندې و ډاکټر ته یوسي او روغتیاي خدمات ترلاسه کړي، په دې موضوع به نن لخپلو میلمنو سره خبرې کوو. ډاکټر صاحب، سیده جعفری خبرونه ته شرغ لاست.
سلام علیکم، تشکر بسیار زیات، زنده باشین.
سکینه امین صاحب، ډاکټر صاحب ډیر مننه چې تاسو هم له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
مننه ژوند او سلامونه اول د ازادي رادیو ټول تخنیکی کارکونکو ته او سلام اوریدونکو ته وړاندې کوم. بیا هم مننه کوم چې تاسو وخت راکو.
ډاکټر صاحب جعفری د خبرونی لمړی پښتنه بل تاسو څخه وکم، تاسو به په خپل کار پر مهال باندې لیدلی وي چې خلک تاسو ته په داسې حالت کې شذ راولي چې نور مرګ ته نږدې سوي وي، او دا ځکه چې دوی لمړی ځل ډاکټر ته مراجعه نوي کړي او د تعویز او دمو درود او د ډول باورونو په خاطر باندې هغه ځای ته لمړی تللی وي او بیا چې وضعیت خراب سوي وي تاسو ته راغلي وي. په دې اړه که تاسو خپل تجربه زموږ لاوري اوریدونکو سره شریک کړئ.
تشکر بسیار زیاد. یا سلام دارم خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی و تشکر از برنامه شما. در کل اگر ما رئیس جندر هستم در وزارت صحت عامه، اگر ما مشخصا مبانع و بریرهایی را بگوییم که خانم ها نمیتونه به خدمات صحی دسترسی پیدا بکنن، ما در کل سه مانع به صورت کل مشخص توضیح داده میتونیم. از جمله موانعی که منجر به عدم دسترسی به خانم ها به خدمات صحی میشه، مانع جغرافیایی است. ما میفهمیم افغانستان یک کشور است کوهستانی و ما خدمات صحی یا هلت فسیلیتی یا مراکز صحی را که داریم، مراکز صحی شاید به نحوی از آنها کفایت ارائه خدمات نمیکنه و او هم علالای زیادی داره. فاصله دوری راه ها در بین خدمات صحی باعث از این میشه که خانوما نتونه دسترسی پیدا کنند. آمار برای ما نشان میده که 10% مردم افغانستان به خدمات صحی دسترسی پیدا میکنند که از جایی که موقعیت دارند تا او رسیدن به او از خدمات 2 ساعت در بر میگیره و 43% مردم به خاطر دسترسی به خدمات صحی 1/2 ساعت زمان در بر میگیره که اونا برسند. و علت از این که وزارت صحت عامه کوشش های زیادی را میکنه که هلت فسیلیتی های بیشتری را ایجاد بکنه، اما به نسبت چالش هایی که در افغانستان وجود داره یا موضوع امنیتی خوب نیست، نمیتونن که به این تارگت اچیف بکنه. این یک مانع مثلا باعث از شود خانمان نکنه به خدمات صحی دسترسی پیدا کنه. یک مانع دیگه مانع اجتماعی یا بریر اجتماعی یا سوشیال بریر است که باعث از میشه خانمان نتونه به خدمات صحی دسترسی پیدا کنه. سوشال بریر مثلا گفته میتونیم که عدم قدرت تصمیم گیری خانم ها در امور صحیشان است. مثلا یک خانم نمیتونه که در امور صحی خود تصمیم گیرنده باشه. به خاطر چی؟ به خاطر نظامی که وجود داره، به خاطر نظام مردسالاری که وجود داره، مردها تصمیم گیرنده برای وضعیت صحی خانم هاست. این باعث از این میشه که دسترسی به خدمات صحی خیلی پایین بیاید. که ما در بریر اجتماعی یک چالش عمده امنیت است. ناامنی که در ولایت ها و ولسوالی ها وجود داره باعث از این میشه که خانم ها نتونه دسترسی پیدا بکنن به خدمات صحی. و یک مانعش در لابلای مانع اجتماعی عدم آگاهی خانم ها هستن از اصول صحیشان. خانم ها در رابطه با موازین صحی خود معلوماتی ندارن که یه امر باعث از این میشه که اینا نتونه به خدمات صحی دسترسی پیدا بکنن. و سومین مانع، مانع ما گفتم مثلا موانع عرضه خدمات صحی است. موانع عرضه خدمات صحی به این مفهوم که ما در ولایات پرسنل صحی مثلا در یک هلت فسیلیتی خیلی کم ما پرسنل صحی شاید داشته باشیم که خانوم باشه سابقه اونا. تو وزارت صحت عامه روی کردی روی دست گرفته که در هر هلت فسیلیتی حد اقل باید یک کارمند اونا داشته باشیم که این مشکل باعث از این نشود که خانم‌ها نتونن به خدمات صحی دسترسی پیدا بکنن. و امی کلچر یا فرهنگی که وجود داره باعث از این میشه خانم ها مریضانی که خانم هستن به جایی که در پیش طبیب و دکتر مراجعه میکنن به تعویض و امی پیش ملا و مولوی، که این باعث از این میشه که امو چالشی صحی را که دارن او بسیار تشدید پیدا بکنه و در اواخر مراجعه بکنه. این به موانع از جمله به موانعی گفته میشه که فراراه خانم ها، فراراه دسترسی خانم ها به خدمات صحی است.
ډیر مننه ډاکټر صاحب جعفری چې تاسو هغه لاملونه زموږ اوریدونکو ته یاد کړل چې شدي ورسره مخامخ دي له دوه خندونو سره او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی په بشپړ توګه نه لري. ډاکټر صاحب سکینه امین، تاسو د ډاکټر صاحب جعفری خبري واورید، دوی هغه لاملونه یاد کړل چې شدي ولی نسی کولای روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. تاسو که د خپل تجربه څخه راته وایست چې تاسو ته په کوم وضعیت کې شدي راوړل سوي دي چې ډیر وضعیت روغتیایی وضعیت ډیر خراب سوی وي او دوی تاسو ته راغلي وي، او دا ځکه چې دوی لومړی ځل ډاکټر ته نه وي ورغلي؟
مننه په سر کې جبري صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم. نو زه راځم د خپل تجربو په اړه چې تاسو سره شریکی کوم. تقریبا اتلس کال کېږي چې زه پکتیا کې د صحي بخش کې کار کوم په مختلفو ولسوالیو کې او په فیلن په مرکز کې. مې همدغه لاملونه چې جبري صاحب وي بالکل دقیقا همدغه کمالات دی. د مریضان په داسې حالات کې راوړل کېږي چې هغه کومه اول خو کوموږ چې وقایا بهتره ده د مالیدی نه کنه. نو هغه وقایا خو بالکل نوی نیول شوی او مریض په دې حالت کې چې هغه ډیر وهم وي د هغه مخنیوي ډیر مشکل وي په داسې وخت کې راولل شي. او هغه موانی چې جبري صاحب وي چې ځنه د لارو مشکل دي ځنه د امنیتی مشکل خصوصا په دې وخت کې امنیتی ستونزې ډیرې زیاتې دي. او کني په خوشبختانه موږ په ټولو کلینیکونو کې د پکتیا په کلینیکونو کې صحی کارکون خزینه لرو چې په هر یو کلینیک دی بي سي نوخلا سب سنټر نوخلا تر ډي ایچ او پروینشل هسپتال پوری موږ لرو خیندې لرو چې هلته کار کوي. خو متاسفانه چې موږ زیات خندونه چې دي دغه د کلتوري ستونزې دي امنیتی دي او ځنه فکر دی بیچارګي دی د دې وجه نه موږ مریضان په داسې حالات کې راشي که موږ دې ته هغه کوچې پریکلمسیا یا اکلمسیا یو مرض دی چې په حملګي کې ښځو ته پیښیږي او دوی داسې فکر کوي په دې وخت کې مریض فشار جګ وي پرسو به پیدا کړی وي هغه د کله چې ډیر پیشرفته شي بیا په دوی باندې یو حمله راځي هغه ته چې اختلاج مونږ یې لشو هغه دوی داسې فکر کوي چې دغه باید ملاته مونږ ویسو دغه باید مونږ زیارت ته ویسو. کله چې دوی ملاته مغاوي سي زیارت ته ویسي هلته هغه اختلاج چې په مریض ني د څلور ځلې راشي هغه بيخي عصبي سیستم خرابيږي. نو د دې وجه نه امریض چې کله دلته ورسيږي هغه مریض د دې کنټرولول یا د مخنیوي د دې ژوند غورل ډیر ستونزمن شي. بل هم داسې کوم راشو هغه میندې چې هغه ولادتونه تر سره کوي ولادت باید په کور کې تر سره نشي په روغتون کې یا صحی په هغه کې مراکزو کې تر سره شي. دوی هغه ولادتونه عادي غني ځکه چې لکه جپری صاحب چې وي دلته تصمیم هغه چې دي نیول کې نارینه دي هغه څوک کچرته خزینه وي هغه درکولی شي چې دا کومه ستونزه من سره راځي یا د یو ښځې درد درکولی شي. نو د دې وجه نه یو مور اکثرا دلته مړینې د دې وجه نه پیښیږي چې مور ولادت وکړي او ولادت نه یا مخکې یا وروسته خونویزي هغه شي پیښ شي. دوی تر څو چې هغه مریض هغه ته روغتون ته را یا صحي مراکز ته رسوي په دې وخت کې هغه خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو په دې حالاتو کې موږ د مور مړینم زیاته لرو د ماشوم مړینم زیاته لرو چې ماشومان هم چې نان هم دغه رنګه مشکل پیدا کوي تنفسي مشکل پیدا کوي د ولادت په وخت کې چې هغه څه کوم کومکونه کیږي چې مقصد هغه کومک باید وشي په اوله د کې کې ماشوم باید هغه وکي تنفس وخلي اغه نو چې اغه ګولډن دقیقہ دی توایي نو ګولډن دقیقہ کې تلایي دقیقہ کې چې اغه کوم پالیتونه تر سره نکي اما شوم ورسته دي ډېر ستونزو سمخ کیږي. نو د دې وجه نه مغه میان دی یا ماشومان په داسې حالت کې رښتون ته ورسیږي یا بالکل عمل ته مړشي هیڅ راپور دی دی دقیق راپور هم بیا وزارت صحت می ته نو ورکول کیږي که په کلو کې اغه چمرینه تر سره شي اغه عمل ته پات شي اغه راپور چې رښتون ته یا اغه راشي کلینیکونو ته هغه راپور جمع کیږي چې دا د مور یا د ماشوم مړینه ده. نو زیاتره پیښې د همدې وجه نه کیږي چې د موږ خلک زیاتې ستونزې کلتوري دي او یو خو امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي چې اوس په د تیرو ورځو کې تقریبا تیرې هفتې کې د موږ یو هغه همدلته هغه همکار مو وو د دوی موټر مینو ویلا تقریبا د یو کوری پنځه نفره د منځه یوړل. نو دوی بیا داسې فکر کوي چې دا یو ناروغ دی که دغه جوړ شي که جوړ نه شي ټول خو به د منځه نه ځي. زیاتره ستونزې همدغه دي چې اما په هوایم یو څه کم دی د موږ مرکز کې دغه هغه شته دي فعالیتونه شته دي خو چې دغه فعالیتونه د کلو بانډو او ولسوالیو پورې ورسیږي خلک پوه شي چې مور د ولادت په جریان کې څه مشکل سره مخامخ کیږي یا د حملګي په جریان کې څه مشکل سره مخامخ کیږي ایوا مور حد اکل باید څلور واره خو د حملګي په دوران کې غو کې ویزیت وکړي د قابلې سره یا ډاکټر سره چې هغه خپل چیک اپ وکړي وینه د دې معنا شي چې ویني ګروپ چې شته انده کې د دې ستونزې سره د ویني کمپوټر ستونزې سره مخ نشي یا هم د رنګا فشارې جګنوي یا د ماشوم پریزنټیشن هغه قرار معلوم شي چې ماشوم په کوم قرار کې هغه لري صورت لري چې د دې هغه اماده پلان د ولادت امادګي ونیسي نو دا ډیر ضرور دی دوی دغه مخکي هغه وقایوي تدابیر په مخکي نه نیسي هغه نه هغه کوي تعقیبوي چې ورسته کله پیخه وشي دوی چې دې ته رسیږي دغه مینه رامنځته کیږي
ډیر مننه ډاکټر صاحب سکینه امین ستاسو معلومات څخه چې په دې اړه خبري وکړي چې ورسته له هغه چې ناروغان پر وخت باندې و ډاکټر ته ونه رسیږي او روغتیاي خدمات ترلاسه نکړي لکه مو ستونزو سره مخامخ کیږي پر اتلونکي کې ډاکټر صاحب جعفری تاسو د ډاکټر صاحب امین خبري هم واوریدلې تاسو دواړو پر دغه موافق یاست چې شته خپل روغتیا په اړه باندې پریکړه نس کولای او دوی د کورنۍ د نارینه خپلوان خو لیته ناستي وي چې هغه ورته وایي چې ډاکټر ته ځونو بیا دوی کولای شي چې بلاړي سي آیا تاسو په دې برخه کې د خلکو د پوهولو او د عامه پوهاوي په برخه کې ستونزه لوی ستونزه غنی او په دې کې اقتصاد څومره رول لوبوي چې د خلکو اقتصاد کمزوري وي او ضعیف وي دا څومره یو لوی خنډ کېدلای شي چې شدي روغتیاي خدمات ترلاسه کړي
تشکر بسیار زیاد با تاکید سخنان دکتر صاحب امین یک موضوع خیلی مهم است که ما میتونیم در عرصه یک از موانع یا بریرهای سوشیال بریر این موضوع را به هایلایت بکنیم که اکنامیک یا مشکل اقتصادی را که خانم ها یا خانواده ها در سطح افغانستان داره یا مشکل فقری را که در سطح جامعه حاکم است این میتونه خودش یک مانعی باشه فراراه دسترسی خانم ها به خدمات صحی. یک موضوع خیلی مهمه اگر ما شما با دقت و ملاحظه داشته باشیم شفاخانه هایی که فعالیت میکنن شفاخانه های دولتی که فعالیت میکنن از مریض کدام پیسه زیادی را به خاطر ارزه خدمات دریافت نمیکنن فقط اما یک مقرره به خاطر در فیسی از مریض ها در نظر گرفته شده بود که همه فیسی که از مریض برابر نسخه گرفته میشه این مقدار ناچیزی 20 افغانی است. عرضه خدمات رایگان است. فرزن یک خانوم اگر بخواه ولادت بکنه ولادتش در شفاخانه دولتی رایگان میشه. اگر بخواه تیپل سزارین حملش سزارین ولادت شوه بعد از او این ارائه خدمات برای از اینا رایگان است. فقط میمونم این بحث دواش که واقعا ارائه خدمات در رابطه با دوا یک ذره مشکل داره که باید اون دوا را فقط خود مریض خریداری بکنه. یک مشکل است ما یکی از بریرها موانع اقتصادی میتونه مشکل فرارات خانما شود در عرصه عرضه خدمات صحی که این مشکل اقتصادی مرتبط میشه در فقری که در جامعه حاکم است یک بریر است اما یک موضوعی خیلی مهم است یعنی جندر اینکویلیتی یا عدم تساوی جندر در افغانستان خیلی یک موضوع حاد است که افغانستان در سال 2021 در 156مین کشور است در رابطه با جندر ایکویتی یا تساوی جندر 156مین کشور است یک رقم خیلی واقعا نگران کننده است از لحاظ در نظر گرفتن تساوی جندر برای خانم ها که ما مثلا از این موضوعات واقعا خانم ها متضرر میشه مثلا میزان مرگ و میر مادران ما گفتم میتونیم که در هر 100 هزار ولادتی که صورت میگیره 638 ما ماترنال مورتالیتی ریت 638 است یعنی میزان مرگ و میر مادرها در سال 2017 و این آمار منتشر شده که از هر 100 هزار ولادت 638 نفرش باعث فوت مادرها میشه که این واقعا از نگاه یونیسف و ملل متحد یک های گرید است ویری های گرید نشه افغانستان که در رابطه با میزان مرگ و میر مادران و از این جمله به علت عدم آگاهی خانواده ها و کلچرال بریرزی که وجود داره فقط از جمله ولادت هایی که صورت میگیره 59% ولادت ها توسط قابله های مسلکی انجام میگیره و باقی ولادت ها تماما در خانه انجام میشه
یه خودش باعث از این میشه خانم از این ناحیه متضرر شوه و میزان مرگ و میر مادران بالا بره. متاسفانه عدم آگاهی یک زن یک مشکل چالش خیلی عمده است که باید هایلایت شوه و ما در این زمینه آگاهی دهی چه سکتور صحت و سایر سکتورها باید این را در نظر بگیرند. آگاهی دهی در حد بالایی باید انجام شوه که در رابطه با موضوعات صحی خانم ها و چه در رابطه با حقوق خانم ها. آمار سروی دیتس نشان می‌دهد که در سال 2015 80% خانم ها به این باور هستند که باید از طرف شوهرای خود مورد لطوکوب قرار بگیرند، در حالی که 72% از مردا به این باور هستند که خانم های خود باید لطوکوب بکنند به هر علتی، یا خام بودن غذا یا سوخته شدن غذا یا نگهداری نادرست از فرزند، که واقعا برای ما نشان می‌دهد که خانم ها از حقوق خود آگاهی ندارد که امر باعث از این میشه که مورد آزار و اذیت های قرار بگیرند. یه از جمله موارد است که در پهلوی مشکلات اقتصادی یا فقر حاکم بر جامعه میتونه جمله بریارایی باشه که خانم ها را در دسترسی به عرصه خدمات صحی با چالش مواجه میسازه.
ډیر مننه ډاکټر صاحب جعفری چې د اقتصاد دوامه په هوی په اړه باندې تاسو خبري وکړي. ډاکټر صاحب امین کتاست بیر تراسم تاسو ځنی یادونه وکړي چې لاري ډیر لری دي په ځینو مواردو کې، خو خلک بیا هم د زیارتونو او د تعویز اخیستلو لپاره یعنی بیخ ډیر زیات سفرونه هم هتا کوي او هغه ځای ته ځان رسوي، اما تر ډاکټر پورې چې لاسرسي ډیر ورته آسانوي نه کوي. دغه کورنیان ته تاسو څه ویل غواړي چې دوی باید څنګه خپل مفکوره بدله کړي او څنګه د خپل کورنۍ او شذو ته پام زیات کړي چې د هغوی روغتیا باید لومړی راسي، لومړی توپ ورته ومومي، ځکه چې یو شذ د کور مرکز وي او د کورنۍ پر مخ شذ باندې ولاړ وي، که د هغې روغتیا سم وي ټوله کورنۍ به روغه وي.
کچه ته موږ راشو ستونزې په دې کې زیات یادې کړې چې اقتصادي ستونزې هم وې او کلتوري ستونزې هم وې، امنیتي ستونزې هم وې. خو د تاسو سوال ځواب ته راځم چې تاسو وایئ چې څنګه څوک کولی شي چې هغه ته روغتون ته نه ځي او ملا زیارت باندې ډېره عقیده کوي. دا هم زموږ کلتوري ستونزو سره اړیکه لري. د دوی زیاتره عقیده هلته په دوی تعویز یا په ملا یا په زیارت باندې لري. نو دوی ته موږ دومره پیغام ویلی شو چې موږ په اکثره ځکه ولسوالیو کې موږ کلینیکونه لرو، په دې کلینیک کې سترونه شته، دي مقابلې لرو په هر سهر کې د قابلو لخوا هلته هغه صحي تعلیمات هلته ایجوکیشن ورته هغه کېږي ورکول کېږي. چې دوی ته جدا هغه د تقسیم اوقات شته دی، ما خپله لیدلې دی، تعقیب مې کړی دی. په دې کې د مور د ولادت نه ونیسا، د فیملی پلانینګ او د ماشوم څنګه ساتنه وشي او د ولادت څنګه پلان ونیول شي، څنګه په عاجلو پیښو کې روغتون ته یا صحي مراکزو ته د ځان ورسیږي. نو دوی کا او په کلینکونو کې موږ دغه هغه لرو صحي تعلیمات د هر سحر اول صحی تعلیمات ورکو خزو دا، او بعد دغه نه بیا دغه چیکپ کیږي کوم مشکلات مریضی کې لري هغه دی قابلیت یا ډاکترانو سره شریکیږي. خدا هم کفایت نه کوي کچې ته موږ راشو، زیاتره هغه خلک چې کلینیک ته مراجعه کوي، روغتون ته مراجعه کوي، دوی خودی دی نه خبريږي چې یعنی دا ما په هوای دوی ته رسیږي چې باید موږ څنګه استفاده وکړو او څنګه دغه ضرور دی چې یو مرض په مخ کې تعویز یا ملا یا زیارت دومره اړین نه وي لکه څومره چې صحي تداوی ډېره ضرور وي، پاملرنې ضرور وي. که چېرته موږ وښیو چې اوس یوه مور که چېرته د حاملداري په دوران کې دا د هغه عادي هغه دي تابلیتونه دي د پرسلټیج یا پولیک اسید په نوم چې هغه دومره قیمت هم نه لري، په کلینیکونو کې موږ زیات لرو. د هغه د درو میاشتې یا شپږو میاشتو دپاره دوی تعقیبي وخوري، دوی د کمخونۍ سره نه مخ کېږي، هم د ماشوم صحتمند وي هم به مور صحتمنده وي، او دغه وخت کې دوی ډېر ښه ښه پلانونه هم هغه کلینیک طرفه دوی ته ورکول کېږي چې دوی آینده کې ځان ته هغه تدابیر ونیسي که نه د پلان د ولادت. نو په دې هکله زه داسې ویلی شم چې یعنی دا کفایت نه کوي چې موږ تنها په کلینیکونو کې خلکو ته صحي تعلیمات هغه کو ورکو، کچیر ته د وزارت ساتمه محترم وزارت نه دغه هیله دی چې دوی دغه پروګرامونه دغه عام په هوای کلو ته ورسوي، یعنی دا چې هغه ګرځند یو ګروپ وی چې هغه په کلو کې په کورونو کې په مسجد کې دغه هغه په هوای ورکی چې تر څو هغه خلکو دماغ په دې خلاص کی چې یو مرض کا تومره هغه ته ضرورت لري، تداوی ته ضرورت لري، یو مرض تومره خطرناک دی شي چې یو چا ژوند اخستلی شي. که څه هم د مخ خلک حمله داری ته هیڅ یو عادي فکر کوي، دوی داسې فکر نه کوي چې دا به یو هغه د مشکل رامنځته شي، او هغه داسې مشکل ده که چېرته مشکل رامنځته شي یا پی پی ایچ آی پی ایچ دغه اکلمسیا د زیات ستونزې دي که نه، په دې کې دغه که رامنځته شي د مور او د ماشوم د دواړو ژوند اخیستل شي. یوه مور چې یو کورنۍ یوه مور د لاسه وي چې هغه د ټولو ماشومانو زندګي په دې خرابېږي، نو د دې دپاره د ما هغه دغه دی وړاندیز دغه دی که چېرته دغه پروګرامونه د ګروپ په شکل ګورو چې دغه ترسره شي په دې رسنیو د لارې لکه رادیو کې نن چې تاسو دغه په رسنیو باندې زیات دغه پروګرام هغه شي تدبیق شي، نو کېدای شي چې خلکو دومره فکر بیا توجه واوري چې دوی دغه وکړي مراجعه وکړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب امین ستاسو د معلوماتو څخه. ډاکټر صاحب جعفری ستاسو څخه به دا پوښتنه وکړم چې د ډاکټرانو د نشتون مسأله څومره زیاته ده، د ښځینه ډاکټرانو کموالی په لیرو پرتو سیمو کې تاسو ورسره څومره مخامخ سوي یاست، او دا ستونزه ستاسو په نظر څومره پراخه ده؟
تشکر بسیار زیاد در سوال کن. در رابطه با کمبود پرسنل اوناس در هلت فسیلیتی ها، ما ای را گفته میتونیم که ما علت کمبود پرسنل اوناس یک شیسته که ما امی وضعیت امنیتی باعث از این میشه که خانوما خودشان نخواهد بعضی بس ها کار بکنه به خاطر که برشان چالش زام میشه. ما دکتر امین از فکتیکا داریم، ما چند وقت قبل با عامر صحت باربری ولایت فکتیکا یک جلسه داشتم که اونا گفتن که ما در تشکیل 50 نفری ریاست صحت عامه فکتیکا فقط یک خانم است خود صحت عامه. وقتی که علت از اینا جویا شدم به خاطر که ما میخواستیم بعضی مشکلاتی را که در ولایت فکتیکا خانم ها با اونا مواجه هستن، در خانمایی که کارمند هستن چالش‌هایشان رو بررسی بکنیم، اونا گفتن که خانما بست‌ها هستن و خانما نمی‌خواهن که اپلای بکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اوضاع امنیتی در کل خوب نیست و گویا در بدل چون همی حق و زحمه یا معاشی که برشان داده میشه هم کم است و مدلیل اینا نمی‌خواهن کار بکنن. یکی چالش امنیتی است که باید از این میشه که سطح پرسنل اوناست در مثلا شفاخانه ها یا و یا در کلینیک ها و یا ما در کل اگر بگیم در هلت فسیلیتی ها کاهش پیدا بکنه یکی علت ها نیستم. اما وزارت صحت عامه تمام تلاش خود میکنه که در تمام هلت فسیلیتی ها باید حداقل یک خانم، حداقل مثلا ما وقتی که حداقل میگیم مناطق خیلی دوردست رو در نظر میگیریم که اونا مثلا وقتی که عرضه خدمات میکنه در عرضه خدماتشون باید ما پرسنل اونا داشته باشیم که خانم هایی که در اطراف علم و منطقه هستن بتونن دسترسی پیدا بکنن به خدمات صحی، یعنی براحتی بتونن در اونجا برن یا حداقل از طرف خانواده برشان مشکل ایجاد نشود که اینا بتونن عرضه خدمات صحی را دریافت بکنن. به همون دلیل کوشش میکنه وزارت صحت عامه کوشش کرده و کوشش میکنه که حداقل 1 میلی‌لیتر در هر هلت فسیلیتی اینا استفاده بکنه، مگر این چالش خیلی بزرگی از لحاظ سکیوریتی و امنیتی ما وزارت صحت عامه با مواجه باشه و خانم ها خودشان نخواهد و بس ها کار بکنن.
ډیر زیات مننه جعفری صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د شکست سکوت یا نور بستی پروګرام اورید، په دې خبرونه کې لمر سره ډاکټر صاحب سیده جعفری چې د عامې روغتیا وزارت جندر په برخه کې کار کوي، او همدارز ډاکټر سکینه امین صاحب د پکتیا ولایت څخه زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له دوی څخه مننه. تر بیا مو پر خدای سپارم.